アワタメラジオ。
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو دا سهارنی خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری مریز کال د سنبولې د میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د سپتمبر له شپږمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د کابل د پرونیو دو خونړیو بریدونو د وروستي جزئیاتو مو هم خبرو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچه په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. وروسته له دې چې د اګست له 1 وروسته په تهران کې د بشري حقونو 4 نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچه په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته ورسېد. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې په مجموع کې تر اوسه کومې شمېرې چې له بېلابېلو مراجعو څخه دوی ته رسېدلي دي 40 تنه. د ده په وینا شهیدان شوي او نږدې 70 تنه نور هم ټپیان دي. هغه د چاودنې په اړه وویل
یک حمله انتحاری در واقع یک کلپ ورزشی صورت میگیره. در گام نخست که شخص مواد انفجاری را در خود جاسازی میکنه و در بین ورزشکارا خود منفجر میکنه. با تعقیب از او زمانی که مردم محل و پلیس و خبرنگارا بر محل حاضر میشن، یک واسطه نو کرولا منفجر میشه.
لومړی چاودنه هغه وخت وشو چې یو ځان وژونکی پر ماښام شپږ بجې میوند کلب ته ننووت. 40 دقیقې وروسته چې خلک او امبولانسونه د ټپیانو د ژغورنې لپاره راغونډ شول، د همدې کلب مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان هغه ترهګرو او سختریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فلیپو ګراند په مشرۍ پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت بهرون په ارکله ولسمشر اشرف غنی سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر 1 پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خپل 3 ورځنی سفر په مهال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدېدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 4 لکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجرت د اوسېدو د کارتونو موده نږدې 3 اونۍ وروسته پای ته رسېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. بیا هم د پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر. مایک پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې ویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوي ډیلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړې او ژمنې کړې خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلی چې عملاً یې پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدر اعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو. باید په میدان کې ژمنې عملي شي ترڅو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. مایک پومپیو د اسلام آباد سفر په مهال د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه چې وی ویل چې دې ته خوشبین دی چې له واشنگتن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لکتر لګاسل سورلیا او د الوتکه عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تلله. لس تنه چې درې سورلۍ وې او وې عمله تېره ورځ سمدستي وروسته تر دې روغتون ته انتقال شول چې الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. د امارات هوایي چلن په دې الوتکه کې لکتر لګه 1521 سورلۍ وې. د امریکا د ناروغیو د ساتنې او مخنیوي ادارې ویلي دي چې سل کسه ناروغانو د الوتنې په مهال خل او تبعی لرله. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل شول. وروسته تر دې چې د اګست له 1 را وروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول. د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارا لیا ویټسن په یو بیان کې وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهوره مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو د ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي دا کسان له زندان ما خوش کړی. خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونیو دو چاودنو د ټپیانو او د دې چاودنې په ارتباط د وروستو معلوماتو څخه مو خبرو. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکي وایي که د جعلي تذکرو په اړه د پلټونکي پلاوی بې پرې څېړنې ونکړي په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغېز وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران او روسیې د واشنګټن له درې پرېکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خپروو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او تپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صافه وازی اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، کابل پرون د دوز چاودنو شاهدو. د کابل په دشت برچی سیمه کې د میوند په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر له شلو اوښتی. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د ټپیانو شمېر هم نږدې 80 تنو ته رسیږي. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. همدا شېبه له کابله زموږ همکار محمد امین کمالپوري راسره دی. کمالپوري صاحب، د دغه چاودنې د قربانیانو په اړه نوي معلومات راټول کړي، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. د کابل په لویدیس کې د دوه خبريالانو په ګډون شل تنه وژل شوي او لږ تر لږه بیا تنه نور ټپیان دي. د روغتیا وزارت ځینې سرچینې وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي انتحاري ورزشي کلب ته دننه شوی او په ځان پورې چاودېدونکي توکي یې چاودولي دي. له کلبه بهر بیا یو موټر بم چاودلی چې د دوو خبریالانو په ګډون یې یو شمېر هیوادوال ووژل او ټپیان شول. له بلې خوا په کابل کې د طلوع تلویزیون مسؤلینو تایید کړه چې خبریالان یو خبریال او یو فلم اخیستونکی په دوهمه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوی د دې دوو خبریالانو نومونه سمیم فرامرز او رامز احمدی یاد کړ. په همدې حال کې نه هم ویلي چې په دې پیښه کې لو تلویزیون د خبریالانو سربیره درې خبریالان د خورشید تلویزیون او یو خبریال د یک تلویزیون هم ټپیان دي. د راپورونو پر اساس دا حمله د دشت برچی په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه شوې. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونو د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. نوري صاحب محترم.
بله محمد امین کمال پوری له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو د کابل د پرونیو دو چاودنو په اړه کمال پوری نور معلومات ورکول. دغه دوه چاودنې د کابل په لویدیز هغه سیمه کې شوې دي چې لدې مخکې هم د څو خونړیو حملو شاهد وي. د ډیرو حملو هم مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادش په غاړه اخیستی دی. پرونیو دواړو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلای دی. دغه چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنګټن ویلي دي چې دا ترهګر او وسلوال د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. له اسلام آباد دا غوښتنې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوې او مایک پومپیو به نن په نوې ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پومپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلي ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدامات وکړي. پومپیو د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ د دوی د نوي حکومت په اړه خبرې وکړې او پر هغو فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي. په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهېږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي. دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحد ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پومپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبین یم چې د دوی له راتګ سره به د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروغه جوړه کې ښاغلی خلیلزاد وکولی شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند سفر اعلان تیره میاشت وارله مخه شوی و، او تیره اونۍ امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیونه ډالر مرستې ورنکړي چې مخکې یې ژمنه ورسره کړې وه. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه، او د پاکستان نوی سر اعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شویم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان شاشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمني اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلی دی چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي، او امریکا له پاکستانه وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
آزادی خبری مجله اوري.
به سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارل کېدو ته کتلي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال خلیلزاد د افغانستان د سولې د استازي په توګه معرفي کړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د 2003 کال څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د اتیایمې لسیزې راهیسې په افغانستان کې د امریکا په بهرنیو پالیسیو کې دخیل وو. د مقالې په باور د افغانستان لپاره د ښاغلي خلیلزاد د سفارت د دورې پر مهال له ډیرو مهمو کارو څخه یو دا و چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې د ډیرې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې زلمی خلیلزاد به په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویل سره نږدې کار کوي. د وال سټریټ ژورنال په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد هم په بیروت کې د امریکای پوهنتون لزده کړو راهیسی یو بل لنیږدی پیژني. لورل میلر چې د 2018 کال تر جون میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د استازي په توګه کار کړی وایي چې د شاغلی خلیلزاد ګمارنه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د قوي پیغام څرګندونه کوي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د افغانستان په سیاسي صحنه کې د زلمی خلیلزاد د رول په اړه ځینې انتقادونه مطرح شوي، ځکه دای د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه دی. خو د شاغلی خلیلزاد پلویان وایي چې د هر ډول دریځ د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریځ څرګندوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي او لیکلي دي د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، خو د درغلیو د ادعاو او تاوتریخوالي تهدیدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې همداراز هغو کسانو ته پام کړی چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې په نوماندۍ کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تخنیکي دلایلو لکه تر 15 کلنۍ کم عمر او یا له دولتي دندو نه لرې کېدلو له کبله تر 100 زیات کسانو نومونه د انتخاباتو د نوماندانو له لیسته لرې شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي ناوړه پیښې د افغانستان انتخابات ډېر ضعیف کولای سي. په دې اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوي چې شپږ اونۍ ست ټاکل شوی د ملي شورا او پاته ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسی، او تر اوسه د انتخاباتو تخنیکی مسائل نه دی بشپړ شوی.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او نلس دخی کیدون کړي. د انتخاباتو د بهیر ځینې څارونکي وایي که د جعلي تذکرو په اړه پلټونکی پلاوی بې پرې څېړنې ونه کړي په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون به منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس ازادي راډیو ته وویل د خلکو باور د ساتلو لپاره اړتیا ده چې ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې په دقیق او جدي توګه ترسره کړي. یوسف خانزادران نور تفصیل اوروي.
د انتخاباتو ورځې له نږدې کېدو سره د دغې بهیر پر وړاندې رابرسره کېدونکو درغلیو د څارونکو ترمنځ هم جدي اندېښنې راپارولې دي. په انتخاباتو د څار یو شمېر څارونکي کس هم د جعلي تذکرو او سټیکرونو موضوع د څېړنې په خاطر د پلاوي ټاکل د خلکو باور د ساتنې په خاطر مهم ګڼي، خو وایي انتخاباتو ته کم وخته په کتو دا ستونزې ممکن د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نېټه بدې اغېزې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو نه ګډون یو جدي ګواښ دی او که پلټونکی پلاوی پیپرې توګه خپلې څېړنې ونه کړي په دغې پروسې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
ما طرفدار یک بررسی دقیق و مسلکی در عین حال
دقیق مسلکی عادلانه څېړنو پلوي یو نسبت دې ته چې د یو بل په ملامتولو پسې وګرځي. دوی باید له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره په اړیکه کې وي او دوی هم اسناد راټولو د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړي، ځکه چې دا وخت عامه ذهنیتونه ډېره صدمه لیدلې او په انتخاباتو بې باوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي نظام د بدلون او د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر باطل اعلانولو وخت له ختمېدو سره دوی د مدني سرغړونو ویلي دي. د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دغو تورونو په اړه ویلي چې راټولې شوې تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې شپېته جلده کتابونه ورک شوي چې ښایي افشا شوي اسناد د دغه کتابونو له ډلې څخه وي. له دې ټولو لانجو وروسته جمهوري ریاست د دغې د څرنګوالي لپاره یو پلاوی وګمارو چې په دغه پلاوي کې د امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د کمیسیون او د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې استازي پکې شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ویان حفیظ الله هاشمی وایي چې د دغه پلاوي څېړنې روانې دي او ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول هڅې به د دې لامل نه شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات سبوتاش کړي. د وی تر اوسه هیڅوک نه دی حاضر شوی چې یو جعلي سټیکر مونږ ته راوښیي. په دغو انتخاباتو کې په تذکرو د سټیکرو د لګولو پر ځای نور میکانیزمونه هم شته چې مونږ جعلي تذکرې له ډیټابیس څخه وباسو. په انتخاباتو کې به له داسې رنګ څخه استفاده وکړو چې خلک بیا ځلې رایې نشي ورکولی. زه ډاډ ورکوم چې په دغې انتخاباتو کې به درغلی نه وي او سل ځله له پخوانیو هغو ښې وي. د ښاغلي هاشمي په خبره د پلاوي تر څېړنو وروسته چا درغلی کړی وي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورته بیا هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع خبرې کوو. په تیر بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د وزارت لخوا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار د ګمارنې په رڼا کې آیا دغه نوي خوځښتونه به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په عین حال کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي چې ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي، خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې. له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډېر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران د خبرې وکړي، په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور چې تر دې وروستیو پورې د برخ والي و او د غرض یو شمیر نور اوسنی او د پخواني حکومت جګپوړي چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې څېرې دي. په دې اړه په بل خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. ایران او روسیه د واشنگتن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپله وکړي. جزئیات یې د احمد چیبر په راپور کې.
روسیه او ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو تازه اعلان رد کړ. واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې په وروستیو کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي. د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې له لارې پر تهران فشار راولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان سرګی ریابکوف د چهارشنبې په ورځ وویل روسیه تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي، نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تیروتنه کوي. ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د 16 غونډه د وضعیت د څېړنې لپاره ښه فرصت دی، خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره آسانه نه وي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ټرمپ د امنیت شورا پریکړه نقض کوي او بې ځایه هڅه کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي. شغلی ظریف تور پوری کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنې مشي ناوړه استفاده وکړي او ایران د هغو ستونزو مسؤول وګڼي چې په منځني ختیځ کې په خپله امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبې په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنې مشي ترلاسه کړه، ولسمشر ټرمپ په خپله د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریا او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړی او ویلی دی چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړی دی. واشنگتن د می په میاشت کې لدی تړون بهر شو او پر ایران بندیزونه له سره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانسا او جرمني نه دي پشا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو برڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمره چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډه ته وینا کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د میوند په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانانو شمیر 40 ته رسیدلی. په دې چاودنو کې د طلوع نیوز دوه خبرران هم په وژل شوو کې شامل دي. له اویاو زیات ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې د غرض ویل د هیلو بنسټ مو په دینیت کې خو چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. او لکتر لګسل سورلی او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. تر اوسه پورې د دغې پیښې علت نه دی روښانه.
دا ژوند رنگونه. زه شریف الله روحان د سولې خبرنده ټولنه کارکونکی.
کتابونه چاپوي؟
بله، و مونږ کتابونه ژباړو چاپوي.
کوم کتابونه ژباړې او چاپوي؟
مونږ اکثریت فوکس په درسي کتابو باندې د حقوقي، اقتصادي، انجینري، طبي دغه کتابو مو زیاتره کار په دغه کتابو روان کړی ده.
څومره کتابونه هم تر اوسه ژباړلې دي؟
تقریبا مونږ په شپږ نوي کې شروع کړی ده. 1400 کې تر اوسه مو تعداد کتابو 100 جلد ته رسېدلی چې هغه کې 100 جلد چاپ شوي دي او 80 جلد انشاءالله راتلونکي وخت کې به هغه هم مونږ لاسته راورسیږي.
ډېر کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې کتاب دومره نه خرڅېږي. هغه خبره چې لس کاله پخوا کېده، آیا اوس هم کېدلی شي چې ووایو چې رښتیا هم زموږ په وطن کې خلک له کتابونو سره علاقه نه لري، مطالعه نه کوي؟
رښتیا هم کتابونه څوک علاقه نه لري، ولې چې کتابو ته تر ننه کار نه وسوي. او سولې خپرندې ټولنې دا وغوښتل چې په خپله ملي ژبه باندې چې موږ تاسې پښتو او دري ده په دغه برخه کې کار وکړي او انشاءالله ملای تړلې ده دغه برخه ته چې فعالیت وکړي.
کوم ولایتونو کې تاسو کتابونه پلورئ یا کتاب پلورنځی لري؟
منګه په 4 ولایتو کې فعال نمائندګۍ لرو چې هغه بدخشان ولایت هم د پکې چلری ولایت، کونړ، نورستان، هرات، دغه سي پکتیکا لری ولایتو بدرته یاد کما، دایکونډي په ټولو ولایتو کې منګ فعال اوس فیل حل نمائندګۍ لرو. دا برخه کې به نور هم د لړۍ غزو.
چیرته خلک ډیر کتابونه اخلي؟ په کوم حوزه کې یا په کوم ولایت کې؟
منګه کتابونو اکثریت پښتو دي په مشرقي کې جلال آباد کونړ پکتیا کندهار خوست د ولایتو کې پښتو کتابو ته ډیر اولیت ورکوي او ډیر کتابونه خرڅيږي
څنګه ته بیا دغه کاروبار چې کوي کوم کسان چې لتا سره مصروف دي آیا هغومره مصارف چې په کتابونو کوي هغه ترلاسه کوي کنه
منګ هدف ترلاسه کول نه دي منګ هدف دا ده چې منګ د ټولو ځوانانو په ګډه سره ملاتړل دي چې موږ به خدمت خپل ژبه تکو او دا خدمت به ان شاء الله خپل هیوادوالو ته رسو موږ هدف صرف ګټه نه دی موږ مانوي خدمت د چې باید موږ وکړو
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنې غاته سپارم چې راتل